السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثناءاللهوی دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. د چارواکو په وینا د هند په ختیځ کې د بالاسوري په سیمه کې تیر ماښام د دریو اورګاډیو د ټکر له امله د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 900 نور کسان ټپیان شوي هم دي. بالاسوري د اودیشا ایالت مربوط سیمه ده. د دې ایالت د امنیت مسؤول پرادیپ چینا په ټوټر کې لیکلي چې د دې پیښې له امله تر 900 ډیر کسان ټپیان شوي. سیمه ییز حکومت نن د ماتم ورځ اعلان کړې ده. د راپورونو له مخې د هند صدر اعظم نریندرا مودي شیبه مخکې د دغې پیښې سیمې ته ورغلی او له ځینو قربانیانو او همدارنګه د ژغورل شوو خلکو سره یې له نږدې کتلي دي. د ایران د سمندري ځواکونو قماندان نن وویل هیواد به له سعودي عربستان او د خلیج له دریو نورو هیوادونو سره همدار از له هند او پاکستان سره د سمندري ځواکونو ګډ ائتلاف جوړ کړی. قماندان شاهرام ایرانی وویل د سیمې هیوادونه پوښیوي چې له یو بل سره همکاري په سیمه کې د امنیت سبب کیږي. ایران په وروستیو کې د فارس خلیج له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې پیل کړي او په مارچ کې له سعودي عربستان سره وروسته لوو کلونو دښمنۍ د چین په منځګړیتوب روابط عادي کړل. او د اروپایي شورا مشر د اروپا او منځنۍ اسیا سرمشریزه کې وویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزي پر مهال کړې. د ټینګار کړې چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. ښاغلی میشل زیاته کړې اروپایي ټولنه په فعالانه ډول هڅې کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست ویم. خبرونه مو واوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مدار چې د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثناءاللهوی دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. د هند ریلونو د ټکر د مرګونې پیښې وروستي جزئیات هم درکوو. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 300 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او 900 نور ټپیان دي. د پیښې یو بچ پاتې شوی کس وایي
ट्रेन को कोई झटका आया, फिर 3 मिनट बाद 6:58 में एक बैग लगा हम लोगों मस्त
کې ټرین یو څو خوځاو او تر هغه وروسته موږ یو ډېر جګ غواورید او بیا مسافر یو په بل پسې غورځېدل. د افغانستان د بنسټګر احمدشاه بابا د 255 تلین په ارتباط هم تاسو ته یو ځانګړی راپور لرو.
د احمدشاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
دردی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د کورونی چارو وزیر وایي دوی میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورنډ کرښې لیرې او د افغانستان نورو سیمو ته ولیږدوي. رانا ثناءالله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. اجمل اند دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني
مننه سره. زه سب د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي له ډیورنډ کرښې به پاکستانی طالبان لري او د افغانستان نور سیمو ته ولیږدوي. دا هغه ادعا ده چې خپل رانا ثناءالله کړي، خو د طالبانو حکومت یې په اړه باندې تر اوسه پورې غلی دی. څه نه وایي رانا سناولا دا خبره د امریکا غا ګردو څنګه سره خپل نوې مرکه کې کړي او زیاته کړي ده د طالبانو حکومت دا خبره ورته دوه میاشتې مخکې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی چې د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو د تحریک وسلوال د افغانستان له خاورې څخه ورزی او په پاکستان کې نامنی جوړوي، هغه څه چې افغان طالبانو تل رد کړي. د خغلی سناولا د خبرو پاړه موږ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، هغه مشخص دی پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو وی ویل موږ د پاکستاني اړخ سره وخت په وخت لیدنې کتنې لرو. د مجاهد په وینا دوی ورته دا ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کیږي او دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان او یا کوم بل هیواد په ضد وکارول شي. مجاهد ټینګار وکړ چې دوی دې ته ژمن دي. پاکستان په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو په لاس د ډیرو ناکراریو شاهد دی. مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډیر بریدونه له افغانستان نه پلانېږي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي وو که څه هم د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي، خو نوموړي ادعا کړې وه چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې که هغه پاکستانی طالبان وو که افغان طالبان وو، ټولو سره د پاکستان خفیه ادارو ملاتړ درلود. اوس هم په قبایلي سیمو کې د پاکستان په ځانګړې توګه د ډیورن کرخې په دې غاړه او هغې غاړه داسې شکونه شته چې پاکستان په ځانګړې توګه د پاکستان پوځي ادارې ښایي اوس هم ځینې ګټې او ځینې خبرې ولري چې د هغې لپاره غواړي دغه د ملامتۍ لوبه مخې ته یوسي، کله وایي چې پاکستاني طالبان دې خواته دي او کله وایي هغه خواته دي. نو دا د ځینو کارپوهانو نظر دی، خو په څرګنده افغان طالبانو دا رد کړي چې ګوندې د افغانستان له خاورې نه په پاکستان باندې بریدونه پلان کیږي. په عین حال کې په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې د پاکستان د طالبانو تحریک لخوا هغه بریدونه چې ظاهرا دوی مسؤلیت اخلي زیات شوي دي، چې زیاتره د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې متمرکز دي.
ډېره مننه کوم. و امریدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تازه ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي پاکستاني طالبان بل ډیورنډ کرخې لري او د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبری پروگرام او ریلک څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن په هند کې د دوو ریل گاډو د ټکر لامل سلګونه کسان مړه او ټپیان شوې دي. دغه پیښه د هند په ختیز ایالت اودیشا کې د جمعه پور از ماخام شوی دا او تر سهاره پورې د پیخی د چپیانو او د جسدونو د انتقال هڅې روانی وی. د شاوخوا درې سو کسانو مړینه او دارنګ د څباندې نه سو نورو ټپی کېدل تر اوسه پورې تایید شوی دی. هند صدر اعظم هم د پیخی سیمې ته ورغله. تازه جزئیات به په دې حواله باندې له احمد شیبر وورو.
د هند په اودیشا ایالت کې نن د ماتم ورځ ده. اسوسییټډ پریس اژانسوس خبر ورکړ چې ژغورونکو نور څوک ژوندي کسان نه دي موندلي. دا ټکر په هند کې په څو لسیزو کې د تلفاتو له درکه بي ساري بلل شوی دی. تر ټکر وروسته د ریل ګاډو په لسکونو ډبې واوښتې، د ځینو ډبو چتونه الوتې دي او کړکۍ ټکر ټکر شوې دي. د رویندرا سنگ په نوم یو مسافر تر ټکر وروسته فرانس پریس اژانس ته وویل دوی ناڅاپه مو سخت جټکی وخوړي. وروسته له درې دقیقو هر څه ودرېدل. خلکو له ریل څخه ځانونه واچول. د پیش یو بل ژغورل شوی مهیش کمار ګپتا وایي دوی د ماښام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې وې. لوی ژغ شو، داسې ژغ چې کلمې نه واورېدلې. تر دوو ژغونو وروسته لوګي پورته شول، موږ پوه شو چې ټکر شوی. د ژغورنې د عملیاتو لپاره بلډوزرونه او کرینونه د پیښې ځای ته واستول شول. د ژغورنې د عملیاتو پر مهال تر 150 ډیرو امبولانسونو د ټپیانو په لیږدو کې او په سیمه کې له هغوی سره د لومړنیو روغتیایي مرستو پر رسولو کې مرسته وکړه. د اودیشا امنیتي مسول پرادیپ جینا په ټویټر کې لیکلی دی چې تیر شپه د ټپیانو لپاره نږدې 500 یونټ وینه راغونډه شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پیښې ځای ته ورغلی دی. تر اوسه لا د پیښې علت نه دی روښانه شوی او څېړنې روانې دي. خو داسې ښکاري چې مسافر وړونکی ریل تر ټکر مخکې له خپلې کرښې وتلی دی. د مسافرو له دغو دوو ریل ګاډو سره درېیم لګېدلی ریل بار وړونکی دی. هند په وروستیو کلونو کې د اورګاډو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده، خو لا یې هم ستونزې نه دي حل شوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د استرالیا د ځنګړیو هوایی خدماتو یو بخوانی سرتیری چې په خپل واد کې د اتل پستر ګورته کتل کیږي د افغانستان د یوې قضیب خاطر کار لاس او ور کړ. بن رابرټس سمیت پرون ورسته تر دې خپل کار پریښود چې یوې سیمیزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د همدارنګ د ځینو مشهور ورسپانو رسنیو په وړاندې خپل داوا هم په محکمه کې و بایلاله چې د ادعا کړي وه په د پوري تورونه او درواغ لګولې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت څلور تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي David Shawbridge وویل:
I think we should recognize that when it's come to the truth telling
فکر کوم په دې باید وو په هغه چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوڅ د وندې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار تر سره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوې دي. د استرالیا حکومت باید عملی ګام واخلي او هغه نندارتون لري کړي چې د بن رابرټس سمیت لپاره پرانیستای دی. د استرالیا د جګړې د څلی د مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټس سمیت نشته ویل چې زمخکي د استرالیا د ځانګړي هوایي ځواکونو د خدماتو له قطعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې پورزه د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیسپونوم در رسنې مشي پرې شو ده. د استرالیا دریو ورسپانو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورسپانو راپورونه رد کړل او ویل چې دا د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړی دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2018 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 12 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. د دې په وینا چې خو هم سړکونه کندو کپر او تنګو خود بارانو سیلابونو په وجه حالت نور هم خراب شوی او د موټرو لتاګ وتلی. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي زیاتې سیمې او درې اوس هم له سړکونو بي برخې دي او کله چې ورته ناروغ پیدا شي له خپلو کلیو او کورونو یې تر سړک پورې په جنازو کې راوړي. د دوی په وینا چې کومو ځایونو ته سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او زیاتو بارانونو د موټرو له تګه ویستلي چې له امله یې موټرې له سړکونو ښویږي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل ازادي راډیو ته وویل په ټول نورستان او په ځانګړي ډول په لویدیځو درې ولسوالیو کې یو هم داسې سړک نه لري چې موټر چلون کې پرې په ډاډه زړه تګ را تګ وکړي.
زمونږ غربي نورستان کې لغمان نه چې خارجي ګو تر اخر سر پورې چې درای پوشال وای او درای کلم دی نو درې ولسوالۍ کې پدې کې واقع دي او پدې درا کې اولین ترين ضرورت چې موږ لرو دا سړک دی. په 100 متر پاخه سړک نه لرو او هغه کچا سړک هم مکمل په تور غیر معیاري دی، بيخي جوړ نه دی. کله کله دا تیګه غورځيږي، کله سړک په خپل خوېږي، دا دیوالونه خوېږي، خلک بيخي تباہي سره مخ دي. ځکه چې سړک داسې دی چې بيخي هیڅ د دې تګ او راتک امکانات نشته.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې د سړکونو خرابوالي په وجه په تیرو شاوخوا دو میشتو کې شپږ موټر له سړک او غر خوېدلی او په کې لزګونه کسان د مرګ ژوب سره مخ شوي دي. نصیر الله جلال او فضل حق احمدی
په بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل پونم دی الته د سرک د خرابالې وجه چپا شوې دی دوه کس به شهیدان لرو شپږ ونه پر زخمیان دي شدید یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر د سرک له وجه چپا شوې الته شهیدان او زخمیان پکې دوه هفته مخکې د کولتن دره کې موټر چپا شوې چې پکې پنځه شپږ پکې شهیدان د پیخې لا زیاتېږي
سرک زمونږ ډیر خراب دی د بارانونو او د سیلابونو وتلی دي د پښاګر درې او سرک ډیر خراب کړی دی سلور موټر چپا شوی دی مرګجوبله تلفات لرو شهیدان لرو زمونږ خبره سوګناوري تک را تک ډیر زمونږ مشکل دی
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان یو لپخوانی صنایعو څخه کولالی یا سفالګری ده چې تیر تر ډیره پورې د کابل په استالف ولسوالۍ کې دغه کولالی لوښي جوړیږي په دې اړه باندې د قاری اختر په نوم د یو کولال د مسلک او د لوښو د جوړولو یو رپورت در باندې اورو
دا د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده د لوخو یو کار زایده دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي قاری محمد اختر یوسفی چې 15 سالوخ کاله عمر لري د په خبر د خپل د نیکونو سلکلان میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلې قاری اختر وای په 12 کلنۍ دا مسلک پایل کړ
کوشش کلمه اکسوسی روسیا خرج جوړ کړم تاسو مکول لس سانتی وندې یو وړه کاسه جوړ کړم کمه چرخ نیو لاس به مهیر شو چې لاس به نیو خه به مهیر شو ترڅو چې پنځه کا لس ورځو کې لک بلد شم ډیر وړو کې شای به می جوړ کړ کوو بو پلان مې راته ویل وحلک لګه هڅه وکړ خراب دی کړ بیا به جوړ کړی خو مې چیز د کړ به مې لس سانتی یو کاسه جوړ کړه کور کې می ساتلې و هغه مې لمړی کارو له هغه به می خوند خسته
اول کار مې کار
د تا هم ویل چې دا کار په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت نارینه د لوخ لپاره شکلونه جوړوي او په لوخ کې خولي او ظریف ډیزاینونه بیا د خزو په لاسونو کېږي
خټمو د استالف نظر راوړل هغه به مقابل کړه بیا به مو خو وهل یو شپه مو پرې خودله سبب کوم شاګرد راغی هغه خټه به بیا خو مخله استاد کار یا خلیفہ به هغه د څرخ په سر جوړوله بیا بل مرته خودل کده یو بل څه مر باندې د لای په نو محل کده بیا به مو خل رنگ به په غټه کاسه کې چول او بیا به له یوې خاص ټکر تیرو او بیا به مو رنگ ورکوه بیا د 12 ساعتونو لپاره به مو په 9 یا 11 درجه حرارت کې په داش کې کې خوده او اخر کې به یو شی له هغه و تل تل او پلورون کو ته ارزه کیدل
نن د 2023 کال د جون په دریم او د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه عبدالي 215 تلین دی هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا د پپا چاکیدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ پراخ شو دغه د واک دایره غلبه د ایران له لویدیځ نیولې بیا د هندستان تر سره هند او لامو سیند نیولې بیا د بهر هند پورې غزیدلې و د احمد شاه بابا دوه مهمه کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه اعظمي په دې اړه یو ځانګړی رپورت جوړ کړ
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه عبدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان عبدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلې و د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1928 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي ورسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کې شوډ او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در هبري جوهرسته له دې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غرنم وږي راوخسل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو د جرګې نور خړو د احمد خان عبدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهي او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره دا ډول احمد خان عبدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته په کناډا کې میشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. خو تر دې هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا د اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت ما بین څخه پریږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحات او نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. دا هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې، بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنه پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدل وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینی هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی، او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرحټو د چپاو او تلان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماته هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هوار کړه، بلکې د په خبره خپل د مرهټیانو لماته ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمينه برابر کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزان د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوای کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړی و، سره لاغه چې د دیجی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښوي او داسې اساس کښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه کې یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړل. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنۍ ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادر شاه له خوا وران شوی وو. پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بل خو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیو ولورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې لمانوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل شو چې پر مزار یې ولوې ګمبد جوړ شوی ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې دي، ورزو لاندو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلی پاکستانی طالبان بل ډیورند کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي. ثنا الله دا خبره د امریکا غږ اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې. طالبان حکومت د هغه څرګندونې نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د هند په اوډیشا ایالت کې د ریل ګاډو د ټکر له امله لکتر لګا 280 کسان مړ شوي او تر 900 نور ډیر کسان ټپین شوي دي. ریلونه بیګا ماخام سره لګیدلی وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پیښې سیمې ته تللی. هلته نن سیمه ییز حکومت د ماتم ورځ اعلان کړی ده. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اروپا او منځنۍ اسیا په سرمشریزه کې ویل اروپایي ټولنه په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. چارلز میشل دا خبره پرون د قرغیزستان په چوپاناتا ښارګوټي کې د دې سرمشریزي پر مهال کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. پننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوپنارو بدیل کښتونه حاصلات تر رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصلې اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خجوري یې. عین باور مې نه درلوده یوازې کې، نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل لغی
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کوم شو حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیخه ده؟
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلی دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې دستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو ځمکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بزمکه پروس کال مونږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان تم په کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت زمینه برابروي. دا پروژه د جړی، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د جړی ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډیره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسله، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا شنی سره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د 13 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
میمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیلې درلوده چې طالبان به د 13 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د میمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنار وکړي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
خود دیگه کار غریبی هم نبود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات لموږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړی نه وي، دا ولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
اور نه باشه، روغن نه باشه.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکو قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 1.5 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 1.3 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و. خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډیر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي. خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چوي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاون باندې داده چې خاون د خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزت خو بیخی رسیدگی نشی کولی. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولی سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو مطلب ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل لا، چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه
چې د معتادینو د بد چلند له خپل خزو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و میرمن متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسی غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو که کیدای شي بعد پایله ای داوی چې د دې معتادین و میرمن فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دادی چې د معتاد بد چلند خپل خزه او مرمن سره بعد پایله بداوی چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو هسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن دا خبره نمینی یا مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت که بیا میرمن حق لری چې دا خپل خواهند نه مطالبه ده طلاق با اساس ده ضرر وکی.
دا داشتی بدخوی معتاد و میرون و پرولاندی دا دوی خپلوان سه مسئولیت لری؟
اولا داده چه دوی خپلوان کوشش وکی چه دا دی معتادینو علاج وکی. بله خبره داده چه وقتاً فوقتاً دیده معتادین و مراقبتو که ترسو دغه اعتیاد دوی پریدی. او بل داده چه دی معتادین و اقربا وقتاً فوقتاً پی دوی بانده مراقبتو لری، نظارتو لری، ترسو دوی خزو بانده ظلم و نکی زیاده و نکی. او بالاخره کچیره دی معتاد و دی خزو پو منز که نور جور جاری را نسی نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا دو دوی لاس ونیسی، عملا دغه معتادین محاکم تا کش که، عملا دغه معتادین زندانونو تا واد شوی ترسو چی دی یو طرف نه دی اعتیاد نه لریشی او دی بل طرف نه دی ظلم او زیاتی نه لاس واخلی.
درون آوریدن بو تاسی لازه دی راژیو چخد زهرو کاروان خپروانه آوری تا پکتی اویلات اوشیدون که لاهور خان لپینزلسو کالو رهیسی نشکوی تا ایچی چو زل دوبوی تطلل یو حل تا یخ کاروبار دلودوایی د نشول عملی و نسوی کولای چی په دوبوی که خپل کاروبار تا دوام ورکری. لاهور جاتوی چی ورونه می ترماک شران او خد دیری پیسی لری غزه د نشول عمل اوست دوی تا محتاجه ایم. تا چی لاهور لمره نشل چی چی چخ پیل کلا او د نشول عمل نور لچر دو سنونزو سر مخصوی ده دا بخپل دد لخلی وارو.
نشینه مخی می نجاره کاروبار دوارو نو دا شیان خو په افغانستان که زخ دیرو نو داسې ملګري مو یو مکتب و یو مکتب ته به تللم د شپې به لاړم به نشه وکړله دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم بس پر پروت به وم څه به م لاسته م سهار به چې ژر شنم خولۍ به م په سر وه بوټونه به پښو همداسې به پروت وم ویده شوی به وم نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي سبا بل سره کړي اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله لږ لږ م به څه کوله کور نه بهر ټول ما خو بیا مې نه کېدله متاثر وم خو یوه ورځ پلار نه کوم خیر دی نن نن مې کړي دي بیا داسې نه کوم کنه خو نن مې کور ته پرېږده کور ته یې بیا پرېږده ورم قسم به یې راکړو چې بیا به یې نه کوي بیا به بیا کې زه بیا په لګیا وم یا به ملګري سره ووختم کله کله به مزدوري کول هلته به تیږو موټر مې ډکول دومره پیسې مې به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کې ډېر وو کنه یا به یو تواصل نه وتم بو اس یاره نه خو سیګرت سره څکم ما سره خو نه چار شته دي او نه پین سره شته دي نه یواره به سره شته دا بعد خاطره وا چې کله مې مور مل کېدله ما سره دی ویره پیدا راک نو کشي ته خپل خپلوان ته ورغله هم ما ته پیسې نه دی رکړي ول چې ته قجوري یې اینه باور نه درلو دی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتله یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای لپاره کوشش سره وکړه پیدا دبئی تھا دھولس کالا کار وکڑو میم یو رو جرمنی تا راڑو بل رو می دے دکان کئی بل رو می دے نن بئی کئی بس یو زن داسې پکې ګرځم کورنۍ خود مون ستړي شوي دي جنگونې رنې ستړي شوي دي په هر رنې ستړي شوي دي پلار نه مې ډزونه کړي دي جنگ مې ورسره کړی دی په توپک ډزونه مې پکړي دي بیا یې ځان ته کور کوټه راکړه داسې بس کوټې کې اوسېږ مونږ ته پاس نه رخېږي چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي یې دوی نه زه مشر یم یې دوی نه مو غټه بډې وه که ما نشه نه وای کړي که نه ما به ډېرې پیسې درلودې ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده چې څه روپۍ به رسره په نشیم به ورکړه دي چې څه روپۍ به رسره انډیوالان به سره و چکر یم به وایلې ګرځېدلو به بازارو ته به تللو د کور غم نه ورسوي اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم د نجارۍ استاد یم د پلستر استاد یم خو بس ما ته د خپله لاسه بویا کړي بویا کړي دي
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنه کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصی لوحه تغییر کوي مریض آسه درد چه باید ولری نه لری یا هم به خمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولی شی او حتی آکیده شی چه منگه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو او لبل پلو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټيږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي په څنګ دي کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک تا او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر له کومه شو حاجي صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیښه ده
ډیره بدره پیښه ده حاجي صاحب
سمه خبره وکړه څه کیسه ده
بس نو څه درته وایم، ستاسې د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شي زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بیرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شي بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې، وا ښځې، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا یې نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډري شوی و، اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځن نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زمان له جان.